بزرگ هم منابع به طوری استفاده شده که از او ما به شکل دوامدار استفاده بکنیم. بله. بازم این تمام مراحل مربوط به میشه به
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. اپیل په خبرونو باندې کوو. د راپورونو لمخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلونو له کبله نږدې سل کسان مړه شوي دي. د طالبانو چارواکو ویلی دی چی پا سیلونو که پا غور هم درنگا پا فاریاب ولایت که گرنو خلکتا مرگ جوب لاوخته ده. ده کرا راپورنو پاساس پا فاریاب که سیلابونو شپک شپیتا و پا غور که 50 کسان مرکلی دی. پا اینی حال که ده ملگرو ملتونه ده ماشمان ده ملاتر وجه صندوق یونیسف ویلی پا غور که سیلابونو ماشمان هم مرکلی او زرگون کورونه ویجار کلی دی. یو شمیر سیلاب زپلی وایی کم رست ورسر ونشی یو بشری ناورین با رامینسته شی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څلور ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون پوربند موافقه کړې. د راپور په اساس دا وکړه پرون په ډیورند کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوي چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځازي اریوب، ډنډې پټان او د خوست په ځازي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورند کرښه پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې شوې وې خو رسما په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د عدلي وزارت وایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخوندزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي دا قانون په دریو فصلونو او اوویشتو مادو کې ترتیب شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی. د اعلامیې له مخې د دغه قانون له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري د سوال کولو معنی دي. د طالبانو یو مخالف وسلواله ډله ادعا کوي چې د تخار ولایت په مرکز طالقان کې د طالبانو د ځواکونو پر یو موټر په برید کې څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. د افغانستان د ملي مقاومت په نامه جبهې تېره شپه په ایکس پاڼه لیکلي دا برید پرون ماسپښین د طالقان ښار د امنیه قمندانۍ په شل مترۍ کې وشو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په شلو اوره نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویست انډیز ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبر له مخې د لوبډلې اکثر لوبغاړي د کاریبیان یا سنت کیټس او نیویس ټاپو ته رسېدلي. په خبر کې ویل شوي لوبډله به په دې ټاپو کې نړیوال جام ته د لا ښه چمتووالي لپاره لس ورځني تمرینونه وکړي. د لوبډل مشر راشد خان په ګډون لا هم شاوخوا و افغان لوبغاړي د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې لوبو ته دوام ورکوي خو کرکټ بورډ وایي ډېر ژر به ټول لوبغاړي سره یو ځای شي. اخو راشد خان له څلورو کلو وروسته پرون کابل ته تللی دی. تمه ده د افغانستان لومړنۍ نړیواله مسابقه په اوسني شلوریز جام کې د جون په دومه د امریکا په متحده ایالاتو او ویست انډیز کې په بخښنې سره په ویست انډیز کې د یوګاندا سره وشي. یو ورځ وروسته له هغه چې اکسیوس مجلې په عمان کې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په اړه راپور ورکړ، په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د خبرو ترسره کېدل تایید کړل. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي پرون د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په اکله د رسنیو د پوښتنې په جواب کې ویل دا خبرې یو روان بهیر دی. ایران استازي زیاته کړه دا خبرې نه لومړۍ وي او نه به وروستۍ وي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون په زهران کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاحکار جک سلیوان سره وکتل او د واشنگتن او ریاد ترمنځ د ستراتیژیک تړون د مساودې په اړه خبرې وکړې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس وایي په دې کتنه کې دواړو هیوادو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په بېلابېلو برخو کې د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو او همدارنګه په غزه کې د جګړې د بندولو په اړه خبرې وشوې. ملګری ملتونه وایي د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د بریدونو او پرځینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 800,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبي ښار کې پناه اخیستې وه تښتېدې ته اړ شوي. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې UNRWA مشر فیلیپ لازاریني په دې اړه وویل پر رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي. د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي هلته د خبرونو تفصیل لوستلی شي. طالب چارواکو تایید کړي چې په فاریاب او غور کې وروستیو سیلابونو تر سلو ډیر کسان مړه کړي دي. د فاریاب یو زیانمن د سیلونو په اړه وایي:
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کور والا، یوه دانه یې هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي. نو دا درو دانو جسدونه پیدا شوي دي او د دوو دانو دانه نسته پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده بخې.
دغه تاسو ته رپورټ لرو چې له پاکستانه یو وار بیا سلګونه افغانان راایستل شوي دي او راستانه شوي افغانان وایي چې ټول ژوند دې په پاکستان کې وو او اوس په افغانستان کې څنګه دي ورپاتې. نور مسائل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالب چارواکی وایي چې په فاریاب کې سیلابونو شپک شپې ته او په غور کې 50 کسان مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي په سیلابونو کې ګاڼ ماشومان هم مړه دي. دغه بنسټ په خبره زرګونه کورونه ویجاړ شوي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. اخو یو شمیر سیلاب ځپلي وایي که مرستې ورسره ونشي یو بشري ناورین به رامنځته شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړې په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه او مالي زیانونه اړولي دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د والي ویان اسمت الله مرادي رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیو کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل:
سیلاب خورشان کې دیشه ضرورت فاریاب سره زرګشت کې در برګیرنده ولسوالۍ ګرځي.
په هغه سیلابونو کې چې تیرش په د فاریاب ولایت په ګرځیوان، بلچراغ، قیصار او چلګزی ولسوالیو کې راغلي وو، درانه مالی او ځاني زیانونه یې اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړه، 15 ټپیان او 8 تنه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې د پرون ورځې سیلاب کې 3300 کسان ډېر شهیدان شوي وو.
در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در این ولسوالی
ها. خو بیا د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قنی په خپل اکسپانه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 کسه خودلای. پرون په غور کې د طالبان حکومت د والی ویان عبدالواحد حماس هم ازادي رادیو ته د شمیرې تایید کړي وي، خو هغه د هم ویلي وو چې او شمیر کسان نادره کدي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د می په 13 په خپل اکسپانه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي یا د سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړي چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونشي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل:
مردم یک خانه شون به اثر سیلاب ها آواره شد.
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي، د اوسیدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویو بنسټونو او خیریه موسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجه صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیاد دیدن تا از خانه گرفته
باید. خلکو تا دیر زیان رسیدلی، لکورونو چخد نیولی تر کروندو پوری طول منزد للی. هغه ولسوالیو تا چه دیر زیان رسیدلی، هغه شهرک و مرغاب دی چه اوسیدون که پغونده یو کشپی سباکوی
شبها را در دیپه ها سکردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم په یاد ولسوالۍ کې د سیلابونو د ځاني زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ماماګې په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کورواله، یوه دانه یې هم لور. دا خو مکمل ګرد وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوو دانو دانه نسته تر اوسه نه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده، بخې کورونه نړولي دي، مالونه وړي دي.
د یادونې ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نورو ولایتونو هم له تېرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د یوویشتمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه چې لړۍ له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
ازادي رادیو ته غواګست. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدو وزارت وایي په تیرو درې ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته شاوخوا یو نیم زر افغان کډوال راستن شوي. اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر له پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل نیز راپور کې ویلي، د مې له 12مې تر 13مې له پاکستان څخه باندې 2000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې یو اویا فیصد پی او آر کارتونه درلودل. په پاکستان کې شمیر افغان کډوال به وایي دوی له یادې واده د اسل کېدو په اړه اندېښمن دي او ان یو ښار څخه بل ښار ته اسانه تګ نشي کولی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 20مې څخه تر 29مې نیټې پورې 1440 نوي افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستنه کړل شوي دي. یاد وزارت په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د میاستې له 12مې څخه تر 13مې پورې شاوخوا 2026 کسان ستنه شوي چې یو اویا سلنه یې پی او آر کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نومبر میاست کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټیز سیمه یو افغان کډوال ولی ازادي رادیو ته وویل،
سر یې ښکار مشکیز دلته چستریا خپل خان خان لري کار ژوند او مکتب او د چنان سکولونو دا ګره سره بیا ځای کیږي. بیا راته مشهیم نشته، یو په ځکه مده لرو کندوز کې وسیږو او ځکه نه لرو مشکل پلان
په پاکستان کې. یو بل افغان کډوال چې نوی غوښتل پراپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل چې له دریو کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسېږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله ښار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتک نسي کولای.
ستونزې دومره زیاتې شوي چې داخل پاکستان کې د یو ښار څخه بل ښار ته تګ ستونزمن دی د افغانانو لپاره. بالاخره وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار شوي. که همداسې د افغانانو جبري اخراج ادامه ولري، دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هیواد کې د بیکاري کچه له مخې څخه زیاته وه او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکاري کچه اوج ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بېوزلۍ له امله زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه، څاروي، ځمکې او نور شتمنۍ یې له لاسه ورکړي، په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي افغان کډوال د خپل ژوند له بد وضعیته شکایت کوي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه ایستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان ته چې کله راغلو نو موږ کورونه نه لرل، نو اوس دلته یو زړو گروه که ژوند کوو چې هیڅ د ژوند کولو لپاره آماده په افغانستان کې و اقتصادي وضعیت بیخي په صفر روان دی. کارونه نشته د ژوند کولو لپاره، هیڅ نه ده برابره، نو اقتصاد بیخي په صفر دی. هر څه پکې لوړ دي، قیمتونه لوړ دي، په سخت حالت کې موږ پلن روان یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له ځورونو او خپل هیواد افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بیکارۍ او بېکورۍ سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړل، چې په ترڅ کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د قرغیزستان او پاکستان چارواکو وروسته له هغه سره ولیدل چې په بشکک کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 9 ټپیان شول. ویل کېږي چې 15 پاکستانیان دي. د قرغیزستان د باندنیو چارو وزارت مرستیال اوازبیک اتاخانوف نن په بشکک کې د پاکستان له سفیر حسن علي زیغام سره لیدلی. اتاخانوف ویلي وضعیت تر کنټرول لاندې دی او قرغیز چارواکو د شوې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. پرون له بشکک څخه نږدې 140 پاکستاني محصلان په یوه الوتکه کې ولېږدول شول. دا وروسته له هغه چې په پاکستان کې د دغې پیښې په ارتباط باندې په حکومت باندې انتقادونه او اعتراضونه زیات شول. په دې اړه پام وکړئ، د مشال راډیو د خبریال نیاز علي رپورټ ده.
د قرغیزستان په سرخار بشکک کې پر پاکستانی زده کوونکو د تشدد د پیښو پر ضد د مای په 13 په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفارتخانې مخې ته او بیا په کراچۍ کې زده کوونکو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مای په 13 په اسلام آباد کې اسلامي جمعیت طلبا د قرغیزستان سفارتخانې مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره په وخت د سفارتخانې بهر په ګڼ شمیر کې پولیس او امنیتي سرتیری ځای په ځای کړی شوي وو. د مظاهری په وخت په اسلام آباد کې زده کوونکي او د مظاهری یو ګډونوال امتیاز خان بیا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت دی په قرغیزستان کې د پاکستانی زده کوونکو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
نو دا پروټیسټ او احتجاج مونږ ردی و جن کوي چې په قرغیزستان کې زمونږ سټوډنټان دي داغو سره زیاتې روان او داغو پاستلو کې چې کم زیاتې داغو سره روان دي، دا خلاف زمونږ پروټیسټ روان دي چې حکومت له پکان دی غوړه دي دغه مخنیوي وکړي. د حکومت نه به مونږ دا مطالبه ده او زمونږ کم سپیران دي دا ټول نه چې دیو دي د سټوډنټانو کم مطالبات دي هغه ومني او داغو خلاف دي قرغیزستان چې کم لوکل عوام دي چې هغه زمنګ په سټوډنټانو باندې تشدد کوي دي داغه دي جواب ورکي.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف په بشکک کې پر پاکستانی شو بریدونو تشویش څرګند کړی دی او قرغیزستان کې پاکستانی سفارتخانه ته امر کړی دی چې د کونکو تدید مرستو لپاره په لټولې حلې ځلې وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مای په 13 په یو بیان کې ویلي دي چې د قرغیزستان له چارواکو سره په اړوند موضوع تماس نیولې دی او ترې غوښتي چې د پاکستانی زده کوونکو خوندیتوب دې باوري کړي. په کراچۍ کې بیا پاکستان تحریک انصاف او اسلامي جمعیت طلبه د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو ځایي مشر اعظم خان مشال لیډیو ته وویل د قرغیزستان حکومت دې د تشدد په پیښو کې ککړ کسان ونیسي او سزاګانې دې ته ورکړي او د پاکستان حکومت دې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره سمدستي ګامونه واخلي.
حکومت
په اسلام آباد او کراچی کې دا احتجاجونه رستو له هغې شوي دي چې د کرغستان په سر خار بشکک کې د مای په 18 او 13 تر شپې مهال د تاوتریخوالي پیښې شوي وي. په کراچی کې مظاهرې په وخت د کراچی پوهنتون یو زده کوونکی اجاز محمد حیدری بیا مشال لیډیو ته وویل په کرغستان کې د پاکستانی زده کوونکو ژوند له سخت خطر سره مخ دی او د پاکستان حکومت او کرغستان کې پاکستانی کونسلګری د زده کوونکو هیڅ مرسته نه کوي. پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې د کرغستان چارواکو د پاکستانو په شمول د ټولو بهرنیو زده کوونکو په ضد د تشدد د پیښو غندنه کړې ده او ژمنه کړې ده چې د دې پیښو پلټنې به کوي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. په اسلام آباد او کراچی کې دا احتجاجونه په داسې حال کې شوي چې په بشکک کې زده کوونکي وایي د مای په 13 نیټه د ځایي خلکو او د مصر د زده کوونکو ترمنځ انخته شوي وه او له هغه پیښې وروسته ځایي خلک د تعلیمي ادارو په هستلو ورغله او په بهرنیو زده کوونکو یې تشدد کړی دی. د کرغیز حکومت په وینا د تاوتریخوالي په پیښو کې 1.5 کسان جوبل شوي دي چې 15 پکې پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې په بشکک کې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي دي او په دې لړ کې د پاکستان سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې د بشکک څخه لاهور ته په یو الوتکه کې 130 پاکستانیان بیرته راستانه شوي دي او په دې کې 140 زده کوونکي او 40 نور پاکستانی وګړي دي. د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې نن د مای په 19 باندې یو بل الوتکه کې تر 100 زیات پاکستانی زده کوونکي بیرته راستانه شي. د یادې ادارې په وینا چې را روانه یو اونۍ بعد د بشکک څخه د پاکستان بیا له بیلو خارونو ته د پاکستانیانو د راستنېدو بهیر روان وي خو امکان دی چې په دې کې بدلون هم راشي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتل ملګری ملتونه وایي د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلو د بریدونو او پرزینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 8,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبی ښار کې پناه اخیستي وه تېښتې ته اړ شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې له عصمت ساروان اورو.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازاریني وایي په رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پایله فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي دي. هغه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د می له شپږمې راهیسې کله چې اسرایل په رفح کې عملیات پیل کړل د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 8,000 کېږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاته کړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تښتېدلې دي چې د اوبو مناسبې سرچینې او روغتیایي اسانتیاوې نه لري. د جمعې په ورځ 14 اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرایلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرایلو غوښتي و چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. عینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزې په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرایلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرایلو پوځ وایي هوایی ځواک په غزه کې تر اویا ډیر هدفونه په نښه کړي. په عین حال کې اسرایلو ادعا کړې چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې له لورې ترهګر ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسم لیوا ادعا کړې چې د اسرایلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترنګې په شمال کې د جبالیې د کډوالو په کم کې د اسرایلو د قماندې مرکز هم په نښه کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د رفح پر ختیز له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنگي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په رفح کې به چې د حماس وروستۍ مورچه یې ګڼي د دې سخت دریځې ډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطینی سرچینې وایي چې اسرایلی ځواکونه د السلام، جنینا او همداراز د مصر د پولي پوښدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربان په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1999 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1999 کال کې د سولې د تړون له مخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون له مخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاوره باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د رسمي شمیرو له مخې د 2023 د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس په حملې کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیلو په ځوابي برید کې په غزه کې لږ تر لږه 15,386 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شته وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټولنه د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ازادي رادیو تقوی است زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د ویب سایټ یا ویب پاڼې لاري اوریدلای شي. اوس هم ستاسو ځینې غږونه چې په بیلابیلو مسایلو مو د ازادي رادیو واتس اپ چینل ته را لېږلي دي تاسو ترتیب او په نوبت خبرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې لمن شټولو به جوړ او روغ خوشاله خوشاله وسه. زه د فرا ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ گزارم هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلې دی په افغانستان کې مال ساتنم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلې دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو، جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سهار په راکشي نه شو کوي یوه ادوي خپله بیا دوی ما په هغه مردارې سوي اوسي او ځای پر ځای هغه وي مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لښونه یې را واخو خواتې وغورځو. خو هر رقم رنګ د رنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي. نو متاسفانه چې هیڅ شی هم تر اوسه پورې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر 15 پورې دغه شی مړې سوي اوسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زو د دې ازادي چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی، ما زو عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مخته د وکسي جوړه او روح خوشاله بیاسته. تعلیم ډیر ښه شی ده، تعلیم سواد هر انسان لپاره ښه شی ده. نو تعلیم سیوی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمختګ لای شي. نو دموږ د حکومت څخه هم دغه یو هیله ده، ارزو ده، دا کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیات وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څه پکې اچوي، څه پکې کاروي. نو بس دغه یو دموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو لپاره هر شی جوړوي، د انسان خطر نه کوي، سی انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي. ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته بغلان کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي.
وخت د مازیګر څلور نیمې دي. لنډو خبرو ته مخ را خلاص توایم. طالب چارواکو تایید کړي چې په فاریاب کې سیلونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړ کړي دي. اخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ګڼ ماشومان وژلي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرخه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ لڅو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند باندې موافقه کړې ده. راپور په اساس دا وکړه پرون په ډیورند کرخه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د قرغزستان او پاکستان چارواکو وروسته له هغه سره ولیدل چې په بشکی کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالي